د مشه قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې به هم د افغانستان او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب راغون شوي. د غرض اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د حکومت له مخالف وسله والو سره د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د همکاري د زیاتوالي غوښتنه کوي. د باراک اوباما د وروستي خبري غونډې له حاله مو هم خبره وو چې پرونی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته سپارښتنه وکړه چې په هر کار کې خپل سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. ژوند په شیبو کې او د غراز د اساسي او بشري حقوقو خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په محمد اغي ولسوالۍ کې له پولیسو سره په اخو ډب کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل د روسي اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپړ شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. د مالی په یو پوځي کمپ کې په ځان وژونکو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په لوګر کې دوه ملکانو وژل شول. د لوګر د والي ویان سلیم صالح وایي دا پیښه پرون په محمد اغي ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د صالح په وینا امنیتي ځواکونو د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې هغه کورونه د محمد اغي په شمال کې وران کړي چې پر نږدې 2900 جریبه دولتي مځکه جوړ شوې دي. خو د سیمې خلکو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړي چې په ځوابي ډزو کې دوه تنه وژل شول او یو ټپي شو. که څه هم د ولایت چارواکي وایي چې د خلکو په غصب شوي مځکه کورونه ودان کړي خو د سیمې خلکو ویلي دي چې دوی عرفي اسناد لري. ناپیژند وسله والو تېره شپه د هرات ښار په لمن کې یو 25 کلن ځوان وواژه. د هرات د ولي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل
دوستان مسلح یک جوان 25
محصل سال آخره وسلوال اغلو ده هراد انجینری پوهنزی دی وروستی کالی و محصل دیل پر او واجه چه ده موترسایکل غلا کری لبدا مرغدا زوان پر مرمی لگی دلی او اغلو ده موترسایکل لزان سر وڑای ده. د ایوی اونې په ترڅ کې دا دریم تندې چې د هرات ښار او د دې ښار په لمنو کې د ناپیژند وسلوالو له لوري وژل کیږي. د میدان وردګ ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست لوري روان لمریز کال نږدې 600 پروژې عملي شوې. د میدان وردګ د ولي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
د دې ولایت ټول اداري واحدونو او په ولسوالۍ کلو باندو کې شاوخوا 590 بیلابیل ډوله او د بیلابیلو پروګرامونو د لارې پلي شوي او نږدې 214 پروژې نور تر کار لاندې دي.
د سړکونو، پلچکونو او بخور په ګډون پر دوو پروژو څخه باندې 600 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي. درې اپان کاروال چې هڅه کوله د پولند لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولې دي. د راپورونو له مخې یو 10 کلن، بل 15 کلن او بل هم 10 کلن افغان دی. افغان دی. د پولند په سرحدي سیمه زکاپونی کې پولیسو وویل چې دغه درې سره زلمیان پښتو خبرې کوي او غوښتل چې جرمني یا بلجیم ته ولاړ شي. د سهارا کرکټ جام لوب په ترڅ کې به نن د افغانستان ملي ټیم د نامیبیا له لوب ډلې سره لوب کوي. دا لوب نن د کابل په وخت 2:30 بجې د دوبی په نړیوال کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. د شل اورونو په دغو لوبو کې افغانستان خپلې مخکنی دوه مسابقې یو له متحده عربي اماراتو او بل له آیرلند ګټلې دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل د روسي اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپل شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. اوباما د ولسمشر په توګه پرون په خپل وروستۍ خبري غونډه کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره پر روسي بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا له خپل خاور سره یو ځای کړه. اوباما منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له کابینې سلاکارانو او د سپینې ماڼۍ له کارکوونکو سره سلا مشوره وکړي. په دې اړه چې تر دې وروسته به اوباما څه کوي د خبري غونډې ته وویل زه غواړم چې څه ولیکم، لږ غلی اوسم. زه نه غواړم چې دا خبره واورم چې ډیر غږیږم. غواړم ډیر وخت له خپلو لوڼو سره تیر کړم. دا زما د روان کال لومړیتوبونه دي. تمه ده چې سبا جمعه باراک اوباما وروسته له 8 کلونو سپینه ماڼۍ ډونالد ترامپ ته وسپاري. د مالی په یو پوځي کمپ کې په ځانوژونکو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د افریقایي هیواد د حکومت چارواکو په وینا په دغه حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ په شمالي ښار گاو کې وشوه، 115 نور سرتیري او پخواني جنګیالي چې په سیمه کې د سولې او ثبات هڅې کوي ټپیان شوي دي. د شمالي افریقا لپاره د القاعده څانګې المغرب د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا هغو خلکو ته سزا ده چې له فرانسوي اشغالګرو سره همکاري کوي. په دغه کمپ کې هغه سرتیري او د مخالفو وسلوالو ډلو غړي اوسي چې د دې هیواد په شمالي دښته کې د ملګرو ملتونو د سولې د تړون له مخې ګزمې کوي. د هغو 5 پاکستانی تری تم شو فعالانو کورنیو د ټولنیزو رسنیو له لارې هغه کمپاین غندلی او هغه یې ناوړه بللی چې پکې دغه تری تم شوي سړیان مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. د هغه جدي تور دی چې په پاکستان کې د مرګ سبب کېدای شي. دغه 5 سړیان د مذهبي نزغم په وړاندې خپل غږ اوچت کړی وو او هغه وخت د پاکستان پر پوځ انتقاد کړی وو. دوی ټول د روانې میاشتې په پیل کې د 2 ورځو په موده کې تری تم شول. د دوی د یرغمل کېدو مسؤلیت تر اوسه هېڅ یوې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او امنیتي ادارو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. خو د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر له لارې پر دغو فعالانو مقدساتو ته د سپکاوي ډېر تورونه لګول شوي دي چې ورسره یې ګواښونه هم زیات کړي دي. روسیا وایي د دې هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سوریه کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د روسیې دفاع وزارت کې د عملیاتو د برخې قومندان سرګي روتسکوی پرون د دې عملیاتو تر پیل مخکې رسنیو ته وویل: نن د روسیې او ترکیې هوایي ځواکونه لومړني ګډ عملیات د داعش د سنگرونو پر ضد د الباب ښارګوټي پر واټونو د حلب په ولایت کې ترسره کوي. روسیا او ترکیه هغه دوه هیوادونه دي چې پریکړه کړې ده په قزاقستان کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي. د سیاسي اختلافاتو سربېره تمه ده چې دا خبرې د جنوري په 23 په استانا کې وشي. د تاجکستان پخوانی لوی درسیز د دوشنبه په ښار کې په یوه ترافیکي پېښه کې مړ شو. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ویان فریدون محمد علی زاده د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل: ظریف شریف زاده چې پخوا لوی درسیز او دفاع وزارت سلاکار پاتې شوی، د چهارشنبه په ورځ په ترافیکي پېښه کې سا ورکړه. د تاجکستان د دفاع وزارت یو مسؤل وویل چې په شریف زاده د زړه حمله راغلې وه او بیا یې موټر له بل موټر سره ټکر شو چې روغتون ته د بیول کېدو په مهال مړ شو. د پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. او د امریکا پخوانی ولسمشر جورج هاربرت بوش پرون د ناروغۍ له امله د تکزاس د روغتون بیړنۍ څانګې ته انتقال شو. ویل شوي دي چې د دغه 2 کلن سیاستوال روغتیایي وضعیت ښه دی. د جورج هاربرت بوش زوی جورج بوش هم د امریکا ولسمشر و. جورج بوش میرمن باربارا بوش بیا پرون د سالنډۍ ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوه. جورج هاربرت بوش له 1990 تر 1993 د څلورو کلونو لپاره مخه د امریکا ولسمشر و. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غواړي. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د همکاري د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل
پرون په لیدنه کې هم وویل چې دوی به د خپل کاري چوکاټ او مسؤلیتونو په داخل کې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو مطابق همکاري او کار وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم یې درې لیکونه استولي دي چې یا د دی او یا د هم د وکیل حاضر شي تر څو د جوزجان د پخواني ولی احمد ایشچی د تورونو په اړه ځانه دفاع وکړي خو څوک نه ورځي.
ما منتظر هستیم و تقاضا داریم که اینا به پروسه تحقیق حاضر شوند و از مجرای قانونی هر آنچه به عنوان اعتراض داشته باشند میتونه که ایره با ما شریک بسازد.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د حکومت دننه خپل منځي اختلافات د دې سبب شوي چې وسلوال مخالفان په اسانه خپل اهدافو ته ورسیږي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، او په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې باراک اوباما په خپل وروستي خبري کانفرنس کې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له خپلو سلاکارانو سره مشوره وکړي.
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي او بشري حقوقو او دغه راز جون پښيبو کې دا ځل دا موضوع څېړل شوی چې خلک ماهیان په څه ډول ښکار کوي او پخوي.
دا ملګرو پخکړی دي، نو په طبی پخکړی دي، او په کړای کې پخکړی دي، او په سیخ کې چې دا د سیخ مایانو پخول وس د سو کلونو راهیسې رواج شوی دي چې غوړي نه مصرفيږي.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 په هم صاف او واضح اوریدلې شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې چې د حکومت له مخالفو وسله والو سره د سولې په برخه کې ملګري ملتونو همکاري زیاته کړي. په دې ترڅ کې اجرایه رئیس عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامي چې امامتو سره پرون په کابل کې خبرې وکړې. اجرایه رئیس تر دې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له ایراني چارواکو سره هم غږېدلی و. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان اجرایي رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د حکومت او طالبانو د سولې مسله شریکه کړه. عبدالله عبدالله او تدامي چې یماماتو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس د سولې په برخه کې پر سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل:
د افغانستان اجرایي رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې همکاري مسلې ته په اشاره سره وویل چې پاکستان دې په دې برخه کې لازم همکاري وکړي.
اسلام آباد په وروستیو کې یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. او د پاکستان صدر اعظم پرون په داووس کې د وسلوېشتمې نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل چې پاکستان دې ته ژمن دی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړي او امکانات ورته برابر کړي. نواز شریف دا خبر هم وکړه چې په افغانستان کې سوله او ثبات په مستقیم ډول د پاکستان له امنیت سره ارتباط لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان وویل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم د دې خبرو په اړه د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره پرون خبرې ونه کړې، خو پر دې مسلې بحث وشو چې د سیمې هیوادونه دې اړیکې د افغانستان له دولت سره وساتي نه له ترهګرو سره. په روسیې کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویان وویل چې عبدالله عبدالله شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ایران د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کړې وې.
د ایران جمهور رئیس د هیواد اجرایي رئیس سره وکړي چې هغوی به د خپلو منابعو په ګټه اخیستنې او هغوی به د خپلو امکاناتو څخه په استفاده سره ټوله هڅه کوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري وکړي او د تروریزم په ځپلو کې افغانستان د حکومت ښه همکار پاتې شي.
د ځینو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د افغانستان حکومت په قطر کې له طالبانو سره اړیکې زیات کړي دي او هغوی هڅولي دي چې د ګاونډیو هیوادو له منځګړي توپ او مداخله پرته دي مخامخ په خپل له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. د افغان حکومت د ځینو سرچینو په وینا په دې برخه کې پرمختګ شوه دی، خو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي.
د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې امامتو د خبرو جزئیات مو په راپور کې واورېدل. د دې خبرو په اړه احمد شیبر بیا هم د اجرایي ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل څخه نور توضیحات غوښتي دي. ښاغلی فیصل د مرکې په پیل کې وویل
د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې هیڅ یو هیواد د تروریزم او طالبان ملاتړ نه کوي، ځکه چې افراطیت او د اوسني طالبانو فکر د هیڅ هیواد له منافعو سره سر نه خوري. لکه څنګه بحث وکړي چې د سیمې هیوادونه دي اړیکې د افغانستان د دولت سره وساتي، که هغوی د سولې په پروسه کې مرسته کوي، که هغوی د افغانستان په بهبود کې همکاري کوي، هغه د خپلې اړیکې د افغانستان د دولت سره وساتي او خپلې اړیکې پرې کړي.
د دغو غوښتنو په ځواب کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغان لوري ته څه ډاډ ورکړ؟
هغوی د تل په څیر په افغانستان کې د افغان حکومت په مشرۍ او په مالکیت باندې د سیاسي پروسس خبره تړکوي او د پرون په لیدنه کې هم ویل چې دوی به د خپل کاري چوکاټ او مسؤلیتونو په داخل کې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو مطابق همکاري او کار وکړي.
په روسیې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرته افغان لوری د دوی په وینا له ناسمو تبلیغاتو ډډه وکړي نو پاکستان حاضر دی چې هڅه وکړي چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. آیا دا مسله یاد شوه او د ملګرو ملتونو استازي خو دغه کومه غوښتنه له افغان خوا نه کوله؟
شاید پر دې مشخص موضوع باندې بحث نه دی شوی، ولې په ټوله کې له پاکستان سره د سویل په برخه کې زموږ د ګډ کار توقع له راپورونو څخه نه ده. موږ کدونه کدونه په دې برخه کې کار وکړي چې پاکستان بالاخره صادقانه همکاري وکړي، وایي له بعد مرغه چې لا هم دغه صادقانه همکاري نه ده سوې. او موږ توقع لرو افغان حکومت د سولې غوښتنه کوي، افغان حکومت یو ښه ګاونډی دی او همدا راز توقع لري چې پاکستان هم د یو ښه ګاونډي په جامه کې له افغانستان سره ګډ کار او همکاري وکړي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصلو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو سره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونۍ کتنې او د خبرو جزئیات راکول، لکه څنګه چې مو واورېدل عبدالله په دې کتنه کې د ملګرو ملتونو له استازي غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې خپل رول زیات کړي. خو مخکنیو تجربو ښودلې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هڅو په دې برخه کې دومره د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په تېره بیا کله چې د کمونیستي رژیم مخ په ړنګېدو د دولت له وسلوالو مخالفینو مجاهدینو سره د ملګرو ملتونو هڅو وروستۍ نتیجه ورنه کړه او افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل شو. او ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د شوي تړون له مخې تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه د حزب اسلامي د مشر او نورو لوړپوړو مشرانو د نومونو لری کولو کې هم ځان کړی دی. او ویل کیږي چې په دې امنیت شورا کې په دې اړه یو څه اختلافات رابرسېره شوي دي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00 3 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له وجود ما خام تر و بجو پورې اوریدل شي. له وجود وروسته د پامدې چپو البته په ټول افغانستان کې په منځنیو 2019 چپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور ته بخښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د افغانستان په حقله د امریکا د منتخب ولسمشر نظر او پروګرام څرګند نه دی. ډونالد ټرمپ په وی مرکی کې چې څلور کاله په خوایې کړې و ویلي و چې امریکا باید خپل عسكر له افغانستانه ستانه کړي او هغه پیسې چې د افغانستان د رغونې لپاره لګوي باید د ننه په خپل کور کې ولګوي. خو ډیپلوماټ دا هم لیکلی دی چې وروستۍ څېړنې څرګندوي چې ډونالد ټرمپ د خپل دغه نظر جیوپولیټیک تاوان درکړی دی او د تیرې میاشتې په پیل کې ولسمشر اشرف غنی سره په تلیفوني تماس کې د افغانستان لپاره د واشنگتن په ژمنو ټینګار کړی دی. په ژمنو باندې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار او په دې وروستیو کې هلمند ته د 300 امریکایي سرتیرو استول دواړه څرګندوي چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د ثبات لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. ډیپلوماټ زیاتوي سره له دې چې امریکا په افغانستان کې تر ټولو مهم نړیوال لوبغاړی دی، خو له جیوپولیټیکي اړخه واشنگتن د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې تر ټولو کمه ونډه لري. او په لومړي قدم کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې باید په دې حقله کوشش وکړي او د افغانستان له سیاسي صحنې څخه د ګاونډیو د ویستلو لپاره هر زیار به د لنډ نظر د خاوندانو کار وي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي د داسې یو ریښتونی ائتلاف رامنځته کول چې ټول غړي د افغانستان ثبات، خپلواکي او امنیت ژمن وي د امریکا مخې ته تر ټولو لویه ستونزه ده. بلخوا جیو پولیټیکل فیوچر خبرونه هم د افغانستان جغرافي سیاست یا جیو پولیټیک اهمیت پاملرنه کړي او لیکي چې په افغانستان کې د روسي مداخله نوې نه ده، خو طالبانو سره یې اړیکې نوې دي. په داسې حال کې چې یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې د طالبانو او مسکو د اړیکو څخه پرده پورته کړه، خبرونه لیکي روسان هغه ستونزې چې پخوا یې په افغانستان کې ګاللي نشي هیرولی، خو اوس د امریکا په وړاندې د خپل دریځ د پیاوړتیا او د سیمې د امنیت لپاره افغان یاغیانو سره یو ډول ارتباط لري. خو جیو پولیټیک فیوچر خبرونه دا هم لیکي چې تر اوسه داسې کوم سند نه دی ترلاسه شوی چې روسانو به طالبانو ته وسله ورکړي وي. د وسلو د ورکولو موضوع مطرح نه ده او په افغانستان کې د بحران پراخیدل د مسکو په ګټه هم نه بریږي، خو روسیا کېدای شي طالبانو سره یو ډول ډیپلوماتیک ارتباط ولري چې د ګډ دښمن داعش په وړاندې ترې کار واخلي. خبرونه وړاندې لیکي روسیا د امریکا په څیر نه ده، مسکو د افغانستان تحولاتو ته ځکه لاسترزنی نشي پاتې کېدی چې د روسیې جنوبي پولو ته نږدې هیواد دی. روسیا اندېښمنه ده چې د افغانستان کړکیچ کېدای شي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وغځیږي. جیو پولیټیکل فیوچر خبرونه لیکي په ټولو کې یو څرګند خبره دا ده چې جیو پولیټیکس یا جغرافي سیاست روسیا مجبوره کړي چې د جهادستانو په وړاندې جګړې څخه لاس واخلي او ملګرتیا ته یې مخه کړي.
د سهار ته بجې او یوشت ان دقیقې دي. د افغانستان لوی ترنوالی وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم درې لیکونه استولي دي چې یاد دی او یاد هم د وکیل حاضر شي تر څو د جوز جان د پخواني ولی احمد ایشچی د تورونو په اړه له ځانه دفاع وکړي. ایشچی ویلي دي چې جنرال دوستم تیرې پرې کړی دی که جنرال دوستم لوی ترنوالی ته ورنشي قانوني حکم به څه وي. له احمد شیبری اورو.
د افغانستان لوی ترنوالی د جنرال عبدالرشید دوستم جواب ته پته مده. د ولسمشر لومړی مرستیال د جوزجان د پخوانی ولی د تور لمخې لوی څارنوالي وربللی دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې له جنرال دوستم څخه درې ځله غوښتل شوی دی چې لوی څارنوالي ته ورشي او بیا هم خپل وکیل څارنوالي ته ورمعرفي کړي. موږ انتظار یو چې د ولسمشر مرستیال تحقیق ته راشي او له قانوني لارې هر هغه خبره چې دته د اعتراض په بڼه ښکاري له موږ سره شریکه کړي تر څو موږ هغه وڅېړو او پلاوی په بشپړې خپلواکۍ نتیجه له خلکو او رسنیو سره شریکه کړي. د جوزجان پخواني ولی احمد ایشچی تور پورې کړی دی چې په شبرغان کې جنرال دوستم دی وهلی او جنسي آزار یې ورکړی دی. دا تورونه د جنرال دوستم ویندویانو رد کړی دي. لوی څارنوالي په دې تړاو یو پلاوی جوزجان ته هم استولی. د لوی څارنوالي ویاند وویل چې دا پلاوی به ډیر ژر ترلاسه کړي معلومات تحقیق کوونکو ته وسپاري. تر دې مخکې به حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د جلب پر مسلې په ملي شورا کې هم بحث شوی دی. بل لور ته یو شمېر کسان چې له پیش خبر دی د جنرال دوستم د نږدې کسانو په وینا وایي چې لومړی مرستیال غواړي دا مسله د خبرو له لارې هواره شي او ځینې خدا هم وایي چې جنرال دوستم دې ته چمتو دی چې د تاوان په ډول پیسې ورکړي. خو دغه کسان دا خبر هم ورکوي چې د څارنوالي له لارې د پیشې د څېړنې لپاره کورني او بهرني فشارونه شته. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د احمد ایشچی د تورونو په اړه د جنرال دوستم د خوا نظر واخلي، خو څوک خبرو ته چمتو نه شو. تر دې مخکې د جنرال دوستم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوی څارنوالي له لوري د لومړي مرستیال جلب د قانون مخالف عمل دی. د افغانستان د قوانینو له مخې که څوک درې ځله څارنوالي ته ورغوښتل شي او هغه ورنشي، نو څارنوالان د حق لري چې د هغه په غیاب کې فیصله وکړي. خو د حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی وایي چې دغه خبره د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې همداسې نه ده. د لومړي مرستیال محاکمه باید هغه پړاوونه ووهي چې ولسمشر محاکمې ته راکاشل کیشي. دا کار لا نه دی شوی او د پارلمان له دریو دوو برخو رایې نه دي ورکړي چې د جنرال دوستم لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي. د اساسي قانون په نهه شپیتمه ماده کې یوازې د ولسمشر په برخه کې راغلي دي چې په بشري ضد جرمونو، ملي خیانت یا د جنایت په ارتکاب باندې د جمهور رئیس اتهام د ولسي جرګې د ټولو غړیو له دریو څخه د یوې برخې لخوا غوښتل کېدای شي. خو د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون وضاحت نه دی ورکړی.
ژوند آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې د حکومت دننه خپل منځي اختلافات د دې سبب شوي چې وسلوال مخالفین په آسان خپلو اهدافو ته ورسیږي. د شورا ویاند پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په همدې ډول د حکومت اختلافات په هیواد کې ناامنیو او د خونړیو حملو پیښودو ته زمینه برابره کړې ده، خو افغان حکومت وایي د دښمن په وړاندې یو روښانه دریز شته او تیر کال د هیواد شپږ قول اردوګانې د دښمن په وړاندې په میړانه جنګېدلې دي. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې په مهمو ښارونو کې وروستیو پرله پسې حملو اوسنی نظام سخت تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. د یادو شوراویان مسعود ترشتوال د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د حکومت خپلمنځیو سیاسي اختلافاتو دښمن ته جرأت ورکړی دی. هغه په هیواد کې روان جنګ بیرونی بولي، خو چې د شورا غړي له دې ویرېږي هسې نه چې د ځینو په مرسته په هیواد کې کورنۍ او قومي جګړو ته زمینه برابره شي.
دښمنان افغانستان شک کې وجود نه لرنګ کې از بیرون
دی وی په دې کې شک نشته چې دښمنان لیبرونه سمبالیږي او تغذیه اخلي، خو د حکومت دننه اختلافات په هیواد کې وران کار کړنو ته زمينه برابره کړې ده. له دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم ویلي چې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې نام نه د هغو اختلافونو نتیجه ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د قدرت په سر نیولې دي. ځینو افغان سیاستمدارانو بیا ویلي چې د حکومت خپلمنځي اختلافاتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روحیه کمزوري کړي او ګڼې نورې ستونزې یې رامنځته کړې دي. خو د جمهور رئیس دویان مرستیال خان مینپال وایي چې د ملي وحدت حکومت د دښمن څخه ځانګړی تعریف لري او له هر بله وخته دا وخت دښمن تر ډیر فشار لاندې دی.
د لپاره له دښمن څخه ډیر واضح تعریف لري. په دې برخه کې دریځ ډیر روښانه او واضح دی.
په همدې حال کې یو افغان څېړونکی عتیق الله مرخیل ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو او د هغوی د ملاتړو په وړاندې یوه او ځانګړې پالیسۍ ته وخت اړتیا ده. د هغه په باور تر هغې وخته چې پنځم ستون فعال وي او د حکومت سیاست متمرکز نه وي، په دې برخه کې پیل شوې مبارزه به لازمه نتیجه ورنه کړي.
کونړ ولایت د ځنګلونو د وهلو د ارزونې پلاوی وایي د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د ځنګلونو په وهلو کې لاس لري. دغه پلاوی چې څو ورځې مخکې د ولسي جرګې لخوا ګمارل شوی و، د خپل څېړنیز راپور جزئیات پرون د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړل. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د کونړ ولایت د ځنګلونو د وهلو د پلټنې پلاوی وایي چې په دوو شپو ورځو کې له دې ولایت څخه د لرګیو 1500 لارې د قچاق په نیت وتلې دي. دغه پلاوی چې څو ورځې مخکې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون لخوا ګمارل شوی و، د کونړ ولایت د ځنګلونو د وهلو اړوند راپور یې د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته واوراوه. د دغه پلاوی یو غړي عبدالحی اخونزاده وویل د دوی پلاټنې ښیي چې د کونړ ولایت د ځنګلونو په وهلو او قاچاق کې د کونړ والی، د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمېر نور سیمه ییز چارواکي ښکیل دي.
حکومت اداره خپل والی او امنیتي ملي ریاست شورا ولایتي وکیلان او یو څوک چکبران دا سل بساده په دې موضوع کې دخیل و او دا موضوع خپل دوی په کاټه سره مختبی ول او تر دې مخکې چې دا مصوبه هم نه ورکو سوي هم د 10 موټر او 15 موټر په مخپی ډول حرش په غیر قانوني دا روان و. نو په دې کې کچېری اجرات ونه سي او په دې کې د والی مخونه نیول سي او دا والی و چې حالت د امنیتي ملي او شورا ولایتي او دا څوک چکبران مخونه نیول سي. زه فکر کوم دا به ډیره غټه فاجعه د افغانستان د حکومت لپاره
د له حکومت او غختل چې جر تر جره دي د دغه قچاق کوونکو مخه ونیسي او کنن په دې برخه کې به خلکو او حکومت ته لوی زیان ورسیږي. خاغلی اخونزاده وویل شپږ میاشتې مخکې د سیمې په لرګیو او چارتراشو بندیزونه لګېدلي وو، خو د لرګیو ځینو سوداګرو له اجرایي ریاست لخوا یوه مصوبه ترلاسه کړې وه. دا خونزاده په خبره په مصوبه کې راغلی و چې پروسس شوی لرګي دی له غیر پروسس شو څخه جلا او ټولولو ته دی یو کمیسیون جوړ شي. خو د ده په خبره د لرګیو د لیږدولو پر مهال هیچ چا دغه موارد په پام کې نه دي نیولي. د ولسی جرګې لخوا دغه پلاوی په داسې حال کې کونړ ولایت ته لیږل کیږي چې په مشرانو جرګه کې د کونړ ولایت استازو اندېښنه ښودلې وه چې په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا هره ورځ د ځنګلونو 3000 ونې وهل کیږي. په ورته وخت کې د کونړ ولایتي شورا د ځنګلونو په قچاغ کې لاس لرل ردوي. بلخوا د کونړ د والي ویان عبدالغنی مصمم وایي چې د کونړ د ځنګلونو په وهلو کې لوړ پوړي سیمه ییز چارواکي لاس نه لري.
دا خبره چې د کونړ ولایتي اداره یا لوړپوړي امنیتي ځواکونه دې په قاچاغ کې لاس ولري، دا خبره موږ پکله کړو. چون په نام ساحو کې پاغه ساحه کې چې امنیتي ځواکونه ورته لاسرسی نه لري او دایمي حضور پکې امنیتي ځواکونه نه لري، که پاغه ساحو کې قاچاغ کېږي دغه موږ نشو ردولی، خو په امنیتي ساحو کې هیڅ قاچاغ نه کېږي او دغه موږ ردو.
د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سهار هم په کونړ ولایت کې د ځنګلونو د پرې کولو په برخه کې د ګمارل شوي پلاوي راپور ناسم او له واقعیت لري ګڼي.
د ولایتي شورا غړو نه امر ورکړی او نه په دې موضوع کې ښکیل دي او نه هم د ولایت مقام.
پخوا تر دې د کونړ او تخار ولایتونو اوسیدونکو د دوی په سیمو کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلې دي. د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې که حکومت د دغه ولایت د ځنګلونو د پرې کولو او قاچاق مخه ونه نیسي او د دې کار له عاملینو سره عدلي او قضایي چلند ونه کړي، د هیواد دغه ملي پانګې ته به ستر زیان ورسیږي.
د کونړ د ځنګلونو وهلو او قاچاق کولو موضوع نوې نه ده، له دې مخکې هم ډېر ځلې ویل شوي وو چې د کونړ ځنګلونه بې درېغه وهل کېږي او پاکستان ته قاچاق کېږي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، مخکې له دې چې د خپرونې دوهمې برخې لنډه معرفي وکړم، یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په محمد اغې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او د سیمې د خلکو ترمنځ په اخو ډب کې دوه ملکیان وژل شوي دي. شخړه هغه وخت رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو غوښتل په دولتي ځمکه د خلکو جوړ شوي کورونه وران کړي. د هرات ولایت چارواکي وایي پرون ناپیژندو وسلوالو د هرات ښار په لمنه کې یو 25 کلن ځوان چې د هرات د انجینري پوهنځي محصل و د سهرا کرکټ جام لوبو په ترڅ کې بنندې افغانستان ملي ټیم د نامیبیا له لوبډلې سره لوبه وکړي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روسي اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپل شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. د مالی په یو پوځي کمپ کې په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د هغو 5 پاکستانی ترتیم شو فعالانو کورنیو د ټولنیزو رسنیو له لارې هغه کمپاین غندلی او هغه ناوړه بللی چې پکې دغه ترتیم شوي سړیان مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي. د هغه جدي تور دی چې په پاکستان کې د مرګ سبب کېدای شي. روسیه ویلي د هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سوریه کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د تاجکستان پخوانی لوی درستیز د دوشنبه په ښار کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. او د امریکا پخوانی ولسمشر جورج هاربرت بوش پرون د ناروغۍ له امله د تگزاس د روغتون بیړنۍ څانګې ته انتقال شو. د خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. دغه راز اپ انټرنیټ کې انټرنیټ پاڼه کې د ازادي راډیو په اړه معلومات ترلاسه کولای شئ. د پروګرامونو په اړه، د سیمې او نړۍ په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. ویډیوګانې هم شته او دغه راز فلمونه هم. د خبرونه په دې برخه کې دوه د ازادي راډیو نیوز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو دا موضوع څرل شوی چې خلک د افغانستان په مختلفو برخو کې ماهیان په څه ډول ښکار کوي او پخوي.
دا ملګرو پخکړی دي نو په طبی پخکړی دي او په کړای کې پخکړی دي او په سیخ کې، چې دا د سیخ مایانو په خول وس د 100 کلونو راهیسې رواج شوی دي چې غوړي نل مصرفيږي.
خو مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږو، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي خبري غونډې له مهمو جزئیاتو مو خبرو. باراک اوباما د وروستي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته یو لارښوونه وکړې. د لارښوونه د روسي منځني ختیځ او کډوالو په اړه وي. اوباما خپل راتلونکو پروګرامونو ته هم اشاره وکړې. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
نن د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د کار وروستۍ ورځ ده. د پرون پسپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته خپلې خبرې د روسیې په اړه پیل کړې. اوباما وویل له روسیې سره ښه اړیکې د امریکا او نړۍ په ګټه دي. خو د اوباما په وینا روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې واشنگتن یې په ځواب کې پر ماسکو بندیزونه ولګول. هغه دلیل چې موږ یې بندیزونو ته وهڅولو د اټومي وسلو مسله نه وه، د یو خپلواک هېواد د ملي حاکمیت مسله وه، د اوکراین مسله وه چې پر خاوره یې فشار راوست او تیری یې وکړ. اوباما بل لور ته منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته دا لارښوونه وکړه چې په ټولو کارونو کې له خپلو سلاکارانو سره مشورې وکړي. د اوباما په وینا ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شوی دی، اوس واک له ده سره دی چې څرنګه خپلې هیلې او غوښتنې پلي کوي. دا هغه څه دی چې ټرمپ ته مې وویل چې دا ډېر ستر مسؤلیت دی او په یوازې سره یې نشي ترسره کولی. تاسو پر یوه ټیم تکیه کولی شئ، پر کابینې، د سپین ماڼۍ پر جګپوړیو کارکوونکو او حتی ځوانو کارکوونکو چې د خپل عمر په شلو او دیرشو کې دي، کولی شي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. اوباما وروسته له اته کاله سپینه ماڼۍ ټرمپ ته سپاري او تمه ده چې سبا ته ډونالډ ټرمپ د امریکا د 45م ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. اوباما د فلسطین او اسرائیل ترمنځ کړکیچ ته اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د ده ادارې د دې لانجې د حل لپاره ډېره خواري وکړه. د کډوالو په برخه کې بیا اوباما د مهاجرو پر ضد کړنلارې سره مخالفت وکړ او ویل کوم کسان چې امریکا ته راغلي دي او تابعیت یې اخیستی دی هغوی ته باید د یو امریکایي په سترګه وکتل شي. باراک اوباما د خپل راتلونکي ژوند په اړه وویل چې روان میلادي کال غواړي چې ډېر وخت له خپلې کورنۍ سره تیر کړي، لوستل وکړي او لیکل وکړي.
او دا هم ورستای راپور د افغانستان د نجونو د فوټبال په ملي ټیم کې یو شمیر لوبغاړي له بهرنیو هیوادونو راغلي دي. یو له دغو لوبغاړو چې ملي ټیم ته بلل شوی دورانی حسن ده چې په جرمني کې زیږیدلې، هغې ویلې باور نه کوي چې په ملي ټیم کې د لوبېدو تر ټولو لویه هیله یې یوه ورځ پوره شي. د دورانی حسن په اړه زیات جزئیات صفی الله ستانکزي په دې راپور کې راغون کړي دي.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم غړي درانی حسن وایي ډېره هیله درلوده چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي. بلاخره دا هیله تیر دسمبر پوره شوه او درانی وتوانېده د خپل هیواد د ملي ټیم لپاره ولوبېږي. هغې ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي دا یوه هیله وه او هیڅ باور نشي کولای چې هیله پوره شوه. درانی چې د برلین په هرتا 0-3 ټیم کې لوبه کوي وایي له وړکتوبه مې غوښتل چې یوه نړیواله فوټبالر شم او وتوانېدم په همبورګ کې له دوو نورو افغان نجونو سره اړیکه ونیسم او ملي ټیم ته معرفي شم. درانی که څه هم په دسمبر میاشت کې د ملي ټیم لپاره د جنوبی آسیا په سیالیو کې لوبه وکړه خو ټیم یې کومه نتیجه ترلاسه نه کړه. د دې په شمول نورو لوبغاړو ته د نجونو د ملي ټیم مسؤل خالدې پوپلزی د لوبو تر بایللو وروسته ډاډګیره نه ورکړه.
گریان
نکنین، ما میتونیم دیگه دفعه. دا وای جړایمه مونږ به بل ځل حتما بریالي شو. تاسو جړایمه ځکه څوک چې له لوبو بهر دی نه پويږي خو تاسو په هیګه چې څومره زحمت موستله. که څه هم د فوټبال فدراسیون له خوا د خزو کمیټې او ملي ټیم څو کاله مخکې فعالیت پیل کړي خو په یو روسي کال کې نړیواله روزن کې هم پیدا کړي او په منظمه توګه د تورنمنټونو لپاره روزنیز کمپونه ورته جوړیږي. په جنوبی آسیا کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د بایللو یوازینه علت هم دا پګوته شوی چې نجونو ډیر وخت سره نو تیر کړي او کم وخت په ټیم کې. د نجونو د فوټبال ملي ټیم اکثره غړي په جرمني، ډنمارک، سویډن، ناروې، هالند او امریکا کې اوسیږي او ډېرې په یادو هیوادونو کې پیدا او لوی شوې دي. درانی حسن هم چې په جرمني کې زیږیدلې خو په خټه افغانه ده وایي له ماشومتوبه فوټبال کوو او په 2009 کال کې رسمي فوټبال په هرتا ټیم کې پیل کړ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اساسی او بشری حقوق.
د
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د څارنی او بررسی د څنګه مسؤوله حنیفه ګیرواله ده. ګیروال صاحب شرغلس.
عارف صاحب، نن ډیره زیاته مننه. تر ټولو نه اول خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې تقدیموم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د تعریف اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ د بشري حقوقو د تعریف نه شروع کړو. بشری حقونه سدی ستوای بشری حقونه مونږ وایي چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایق نه برخورداري کی او یا هغه لري، په مجرد د دې چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم سره پیدا کیږي او تر ورځې چې ملکی کې لایق هغه حقونه د یو سره لري. مثال ورکوای سو چې د ژوند حق یو بشری حق دی، یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګیروال صاحب. که اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځنګړتیا په اړه معلومات ورکړي چې کومې ځنګړتیا ولري بشری حقوق.
بشری حقونه څو ځنګړتیاوي لري؟ چې هغه اوله ځنګړتیا دا ده چې بشري حقونه عام دي او د ټولو لپاره دي. یعنی بشري حقونه داسې نه دي چې کڅوک رئیس جمهور لغونه برخوردار وي او کڅوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري. نه، دا حقونه د ټولو انسانانو لپاره دي. که هغه شاوي که ګداوي، ټول انسانان کولی شي له بشري حقونو نه مستفید شي او دا عام حقونه دي. دا یې اوله ځنګړتیا وه. دوهمه ځنګړتیا د بشري حقونو مونږ کوای سو دا وایي چې بشري حقونه د تفکیک وړ نه دي. درېمه ځنګړتیا دا ده چې بشري حقونو د سلب وړ نه دي. یعنی هیڅوک نسی کوي چې دا حق له چانه سلب کی یا د چانه واخلي. مونږ وایي چې د ژوند حق یو بشري حق ده بل خدای تعالی نه، بل هیڅوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځنګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د انتقال وړ نه دي. یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅوک نسی کوي چې خپل یو بشري حق بل چا ته انتقال کی. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم، زه خپل ژوند تاته دربخم، دا کار هیڅوک نسی کوي. بشري حقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نسی کوي چې هغه ور نه واخلي. پنځمه ځنګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د تقسیم وړ نه دي. یعنی موږ نسی کوي چې خپل بشري حقونه له نورو سره تقسیم کو. دا زموږ خپل حقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه. دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو، موږ نسی کوي چې دا له بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط د هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي؟
کوم حقوق ته موږ کوای سو چې بشري حقونه وایو؟ چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي، موږ کوای سو چې وایو، او هم په اساسي قانون کې، او هم په اعلامیه د جهاني حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشري حقونو ته موږ کوای سو چې وایو چې د ازادي حق ده. یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کی او یا توهین کی. څلورم حق د ازادي حق ده. ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده. یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعي کې ژوند کوي، هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار ووسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم او تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري. حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي، دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی لا یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په باسهاته او په آرام جامه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق دی، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پخولاندې سي او یا د دوی حقونه ورته نکلای سي یا دوی ته ور نکلای شي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې ته حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده آزاد د اندیشې، د اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق دی، یعنی چې دا انسانان کوي سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي، هر چیرته چې دوی وغواړي کوي سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوي سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوي سي چې ژوند وکړي. دیالسم حق د ملکیت حق دی، یعنی چې ټول انسانان کوي سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځمکه ولري، او هیڅوک نسي کوي چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع، عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي، دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سمه توګه بررسي سي. شپږم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق ده تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو، دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعې کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې نور د منافیو مخالف نه وي. مونږ کوای شي د ولس حقوق ته بشري حقونه وایو، چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډېر مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیاست. د ورستي پښتنې په توګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبع لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مکوسي چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع اولنی منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یادور سوید چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبوي. یعنی د قانون چې تصویب شوی د بشري حقوقو معیارونو سره برابر د قانون تصویب شوی. بل منبع چې موږ کوي سو په اساسي قانون کې بشري حقوقو ته پیدا کو، د اساسي قانون شپږم او اومه ماده ده، چې شپږم ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفې ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دی، او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي، او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي سوت لاغیر هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقونه ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بین المللي منابع د حقوق بشر مونږ کوي سوت اعلامیه د جهاني حقوق بشر او منشور د بین المللي سازمان د منشور څخه نو مخ.
ډیره مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
چا بيزور ځواني مرګ نه
درامه
ایا مقصد نه
ته مو نه څه ورک مزه نه خو څه کوم چې ځان ته یو بزرګتي
ژوند دی او څه وروخله
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري آی کلم د ماهیانو ښکار کړي او ککړې مو وینو په کوم ډول له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره کومې طریقې کار اخیسته که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لږونه طریقې موجود دي خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي موږ نننۍ خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړي د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنو ورتونکو که څنګه په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي خو د ښکار لپاره څو مشهوري او دودیزی طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي په افغانستان کې هم د جال چنګک برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چیزینی ضررناک او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي د کابل پوهنتون استاد عبد الله کمال وایي چې لډیر په خای د ماهیانو د ښکار شوق لري او د ماهیانو ښکار کړی دی دا چې د غوی په سیمه کې څړ ډول ښکار کیږي لاغبی وورو
هغه مناطقو کې چې سیندونه دی او بدی او سرسبزی سیمې دي لکه ننګرهار کونړ لغمان نورستان او د کوزی پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم په هغه سیمو کې رواني اوبه زیاتې وي هلته توان میان وي او د میان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دي الله جل جلاله هم پته حلال ګرځولي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي د ملګرو سره وتللم میانو ښکار بم کولو کله به ټوله ورځ د ستیره شو چې یو مې بمونی نیول او کله ودا سوي چې ډیر مایان به مونږ ول چون فنی او مسلکی خلک نو یوازې د ملګرو د بندر د لپاره بتللو سین غاړي ته عموما زمونږ په منطقه کې الته ځوانان مایان نسی د مایان د نیولو لپاره مختلف ولارو چارو کار اخلي سوق ته جاله چي سوق ته د کندی او تار په ذریعہ نسی یې سوق ورته جنریټر یو وب ته برق ورکي چې ډیر خطرناک دی ډیر خلک چې زی پیژنه ما زمونږ یو نسی ملګری په دغه پیخه کې شهید شو مړ شو نو مایان زمونږ په مناطقو کې خلک نسی او بل خصوص پنګرهار کې چې دا وخی خمیله ده
د نیموري په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو لوري په بندرونو کې ماهیان ته ډول پخېږي بیا هم استاد کمول
خپل خود په خولو کې مهارت نه لرم خو چې هم د ملګرو پخکړی دي نو په تبي پخکړی دي او په کړای کې پخکړی دي او په سیخ کې چې دا د سیخ ماهیانو په خول وس د سو کولونو راهیسې رواج شوی دي چې غوړي نل مصرفيږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نوي او صحت د غوړو تاب نه لري هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخې
دا وایي چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري
سفر مې لرلو امریکې ته امریکې کې مې چې یو مایان وخواړه چې هغه بالکل زمونږ د مایانو فرق هم نه و خوند یې هم چندانې نه و داسې د پیکوړې په شکل پخ شوي خو زما خوښ نه شو بیا مې دپاره مې هم نه خواړه چې زه د دې مایانو او د سرکو او مسالو او دې کې پخ شوو مایانو سره عادت وم هغه راته ډېر بې خوند او بې ذائقې معلوم شي ما خو مایان ډېر خوړلي خو کومو خوندور مایان چې د لشو والی یا لشکې لري هغومره دا بې لشو مایان نه وي د لشو مایان چې هغه خواږه یي خوندور یو بالخصوص چې د کونړ
اوریدونکو ماهیان بیلابیل ډولونه لري د کابل ښار یو ماهی پخونکی زبیح الله وایي چې دوی بیلابیل ماهیان روي خو اکثره زراعتي وي
په ګډ ډول د سلوار ده راو ده کراس ده پتره ده زغاره ده لقه ده دا مایان دي ما خپل مایانو کې مې دوه کاله کار کړی ده په سروبي کې دا وطني بیل خوند لري دا پاکستاني بیل خوند لري دا لقه مې بیل خوند لري دا خام یې په خرخره ته ایسته کوو هغه زه خرخره را نیسته کو بیا پس لغي وینځو بیا اخته کو وګو مالګه ورکو که څوک د شرقي خوري ټوټه ټوټه کو مساله ورکو کاړه کې ورته واچو کابل نور ترازي قندهار نه راځي ډېر ډېر جان راځي سروبي ته ډېر غټه مې پزي دالته دا خوري جلال آباد لسته تامین نه ډاکټر نه تل نامه چې څونه نری مسل جړی راګټه رسې هغه چې موږ دې غوړې د څنګه خوش کو دا سری وکه به وینور خالص بس دې غوړې نو مته ولاګ نور به له دا راو باسي یا به موږ وساس قبګیرو تر اکل څه غټ قبګيري دې قبګیر باندې تر اکل به دوه خوړل ولا مې چې څونه نری دې راګټه رسې سړی باندې د مې وکه خټې راګټه ورشه ده
دای وای چې ډیر وخت له یوش میزبانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړي خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وای چې په کابل کې دیوړي لخوا څوک ماهیان نخوري خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسېږو کابل کې اکثره دیوړي خانه ماهیان نه اوسي او اکثره چې پیدا کېږي دا اوس سیزن ډېر ځکه چې اوس ډېر دي نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلبي او نور شیان سره یوځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپلې پخو او د بیرون نه یعنی راوړو د بازار نه هغه غیر صحیح اوسي بازار کې چې اوس ماهیان دوتي اوسي نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کېږي کراچیګانو کې د بازار په مخ کې خرڅېږي کله چې مایان راوړل خاول خاغه خپله پاکوو یعنې د مدننه کې چې څه ناکاره یوسي څه کوو او مسله جاتو کې یخته کوي پرېدو تر څو چې ښه هغه مسله جات یعنې د دې مایانو بوی مې څه کې او هغه پاک کې یعنې ښه حل شي وروسته له هغه نه بیا دوه طریقې باندې پخو یو دا چې کبابوي یعنې چې بریانوي په غوړیو کې او یو دا چې خپله په انتاش کې یا په زرورق چې وسی پخه کې دود مثلا لیمو یا د سیمرش نور شین سره بیا وروسته له هغه نه په داش کې داش کې د درجه حرارت کې دوه تر یو لاس پنځه لس شل دقیقو پورې ورته لاغنه چې کله بس واغه یعنی بدون دې چې هغه وسوځي یا رسی رنگ تیز شي همداسې هغه سپین رنګ یې پخېږي او هغه چې غواړي چې رنګ یې ګلابي شي نو هغه بیا په غوړیو کې د مساجاتو سره یو ځای کوو په ژمي کې ډېر خلک دل پر چې هوا سړه وسي او دا مایان خوش دي ګرم دي نو دا غره په ژمي کې ډېر خلک کاروي
اغلی رقیه زیاتوی چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل په انټونی او ماسل نایمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوري خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل میمایانه د خسي خو من کورنۍ کې مور می یافتار می خپل اخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه راغلي یا په خوني دین نو دوی ګوتک دی په د مایي کچيري نو د دوی ګوتک چکر لره نو د پویږي چې د مایي زور د کچيري په عادي حالت و نو پویږي چې ماهیان تازه دي او بل د چې غوګي کوري کچيري غوګي سور ونه په پویږي تمایان تازه راوړل
نو موري وای کله چې کورته ماهیان راوي نو دیوی ملي په شکل نور کورنۍ راټولېږي او پخوي اوریدونکو د ماهیانو د پخولو بیلابیل طریقې دي خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوې دي ماهی پخونکي زبیح الله په دې اکل وایي
تیر کال په خپل لالمنګن رډن کې خلکو دا باور ته واچول د سالو چې دا سپین خېټو ماهیانو په دې شار باندې پراتو نه رقم دا باور ته واچول چې دا ماهیانو خو له پټ شيغه کې ورواچول نه نه هغه چارګان غونډه مغوبو کې ملسو نه شاغه مو خو له نسو پیغه کې اوس پاس باندې نغلو کې د سمان چې خلبمونه ورچه مغبم په زاره باندې خو جبم او چې ګوبک دا راځي کې دا څنګه وایي دا ماهیانو موږ وطن ګټه راغه د پری راغه په خکاري خو دونه کوي بم چې واچې چې ټوبو کې چې وچويږي هغه دا ماهیان غونډه سر ته راځي مليک هغه نور جالې ور سره غټه جالې دي لکه چې ورکړی هغه باندې راځي بیا پس لغیر ټول یا ډیر آسان دی ته خو ډیر تاوان نسی میانه تا
د دې خبره چې د ماهیانو د ډول ښکار باندې پایلې لري اکثره وخت یو شمېر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي دینی عالم خاکساری پاړه وایي
سیدا د مایان باز شان سنور د غوخه سه حلال وی الله جل جلاله د انسان د نفله لپاره پیدا کړی دی لپاره د انسان لغه نه فائدہ واخلي خو فائدہ سالمه فائدہ وات په صحیح طریقه باندې ونسی تر څو پورې سه د مایان نسل تم ډیر zarar نه وی او هغه مر شهر ونسی چې د انسان خپل ضرورت وی باید په ناروا طریقه باندې سګونه نسی لکه شرط جلی ترسو به مدستی سو یا نور د سه وسایل څخه باندې ټول مایان هلاکت تر رسیدي د اسلام نه نگانا ناروا ده باید موږ دغه نه اجتناب وکړو
مینوالو په افغاني ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرز په انسان لګيږي د کابل پوهنتون استاد عبد الله کماوالی پاړه وایي
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده کوم چې الله مونږ ته مهیا کړی دي شو دا او ماسته د الله لوی نعمت دی مونږ باید دا نعمت همیشه وکړو او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته لچکنی او مستو سوک نه خوري دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي نو زه فکر کوم دا اسی یو زوړ غلط مشهور دی مونږ ته ټولنه کې پاتې دي نه طبی مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څه سوک لیدلی دي چې د دې په خوړلو سره لمنځه تللی
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي
درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه هم دلته تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو به پانه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
آزادی رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.